السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. هیله ده چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. دا خبرونه هم په لنډو خبرونو پیلو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د افغانستان لپاره د جرمني د غیر مقیم سفیر مارکس پوتزل سره پر بیلابیلو مسلو خبرې وکړې. ښاغلی شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له پوتزل سره یې پر اقتصادي پروژو، پوهنې، دوه اړخیزو اړیکو او په کابل کې د جرمني سفارت پر بیا پرانستل کېدو خبرې کړې. دوی په دوحه کې سره کتلي چیرته چې د افغانستان لپاره د لویدیځو هیوادونو غیر مقیم سفیران میشت دي. د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایا اچونه کوي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند نوماندی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د تحریک انصاف ګوند لوري کاندید شوی دی. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د هند صدر اعظم نریندر مودی سره د اوکراین په اړه خبري وکړي. بایدن هڅه کوي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې پراخ ائتلاف جوړ کړي. امریکا له وړاندې د اوکراین د جګړې په اړه د هند پر دریز ناهیلي شوې، ځکه نوې دلی د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ته ممتنی رائے ورکړي چې د روسیې یرغل غندي. ټاکل شوی د فرانسې د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې د اپریل میاشتې په 23 نیټه د اوسنی ولسمشر ایمانویل ماکرون او د ښي اړخي افراطي ګوند مشر مارین لوپین ترمنځ ترسره شي. د پرونیو ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې ماکرون د 28 تر 29% رایو او سیالې د 30 او 40 هغو په ګټلو سره دویم پړاو ته لار ومونده. د ولسمشرۍ لومړۍ پړاو ټاکنو ته ټول 12 تنه نوماندان وو. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په هدف نن له ازبکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې د قرغزستان د پلازمېنې بشکیک په ګاسپروم ارینا لوبغالي کې کیږي. افغانستان په خپله لومړنۍ لوبه کې پرون له تاجکستان سره 4-4 مساوي شو. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان کې نن ملي اسمبله دو کاندید صدر اعظمانو ته رایه ورکوي. د عمران خان پلویان ناراضه خو مخالفان خوښ دي.
نن موږ دلته ډیموکراسۍ د بریا دپاره راغلي یو. عمران خان له خلکو سره درواغجنې وعدې وکړې، اوس یې وروستۍ دوره رارسېدلې.
د پاکستان د سیاسي نظام بدلون افغانستان ته په څه معنا دی؟
اوسنی حالت هر ډول تغیر و تبدیل چې په رهبري د پاکستان کې یا په نظام د پاکستان کې راځي اثر په افغانستان باندې کوي.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا افغانستان کې پر خوارځواکۍ او بېوزلۍ اندېښنه ښودلې. د افغانستان کرکټ بورډ له اوږده ځنډ وروسته د کرکټ نړیوال شورا په غونډه کې ګډون وکړ.
دا یو ډیر غټ پرمختګ دی د افغانستان د کرکټ لپاره. مهمه په دې ده چې کرکټ نړیواله شورا غواړي د افغانستان سره کار وکړي.
دو منی مایی د ورکشو عزیزانو د لټه پروګرام ته ځانګړی شوی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو د خبری ټولګې د سر راپور دا دی چې د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه اچونه کوي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند نوماندی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د تحریک انصاف ګوند لوري کاندید شوی دی. تفصیل له صفی الله ستانکزی نه اورو.
نن د پاکستانیانو لپاره یو مهمه تاریخي ورځ ده. لواکه لری شوی صدر اعظم عمران خان ته د نه باور رای لورکول ورسته د دغه هیواد د حکومت پخوانی مخالفین اوس د واک د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف به د اپوزیشن په استازیتوب ولاړ وي. تحریک انصاف ګوند غړي خبرداري ورکړي چې په پارلمان کې د هغې رایه اچونې نه وروسته چې تمه ده د شهباز شریف په ګټه پای ته ورسیږي پارلمان بایکاټ کوي. د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودري د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د صدر اعظمۍ لپاره نومولی دی او که شهباز شریف بریالی شي د تحریک انصاف غړي به له پارلمانه استعفا ورکړي. د چودري په وینا د هغه ګوند د شهباز شریف د نماینده پر ضد رسمي اعتراض هم ثبت کړی دی. د عمران خان یو شمیر مخالفین وایي هغه کلونه خلکو ته دروغ وویل او پر خپلو ژمنو یې وفا ونه کړه. دوه پاکستانیان محمد علی شاه او طارق صدیقي خوښ دي چې عمران خان له دندې ګوښه شوی.
آج ہم سب یہاں پہ فتح جمہوریت منانے کے لیے
نن مقدل تے ڈیموکریسی دے بریا دے پار راغلی ہو عمران خان خلق سر درواغ جن وادی وکڑے او سی اورشتے دور راسی دلی اغه ویل چ تر اخره بجګړه کوي نن به ونه وینو هغه تختی دل
نظر نی آ رہا
وای تاثرات یہ ہے کہ ہماری قوم
دوی خلکو ته درینیم کال دروغ ویل ټول خلک یې دروغ درشا وساتل نن شاباد شریف په یو بال دوه وکټ واخست د پاکستان پارلمان د شنبې شپې نا وخت عمران خان ته د نه باور رائے ورکړه خان او د هغه متحدینو هڅه وکړه چې پارلمان منحل کړي او د سلبي اعتماد رائے گیری مخه ونیسي خو د پاکستان ستري محکمې دا پریکړه رد کړه او د پارلمان د بیا احیا امر وکړ
و موریدل چې ټاکل شوی د پاکستان ملي اسمبلی نن د نوي صدر اعظم په اړه رائے واچوي د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف پاکستان ګوند دغه چوکۍ ته شاه محمود قریشی نومولی او د اپوزیسیون ګوندونو بیا د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف دغه چوکۍ ته کاندید کړی دی نوریاس نوری په لندن کې میش د افغانستان د پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین معارج سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې که د پاکستان سیاسي نظام ته د مسلم لیگ نواز ګوند کاندید بریالی کیږي نو د افغانستان پر وضعیت به یې اغیز کوي
په اوسنی حالت کې هر ډول تغییر او تبدیل په رهبری د پاکستان کې یا په نظام د پاکستان کې راځي اثر په افغانستان باندې کوي ځکه کوم مجاهدینو په خوانی کو طالبان نو د ټول پاکستان کې روزل شوی دي په پاکستان کې د دفترونه و د پاکستان په ملاتړ او د وی لارښوونو د راغلي په افغانستان کې مخکمه کوم وسه مخکمه طالبانو تقریبا د دین اخته دغه پټه خبر نه نو دی اړیکې جوړې کړې دي تر څو تغییر راځي نو بیره به راځي نو ګوندونه ځي خام بقا او وی خپل استراتیجی اند لري خپل کړنګلار لري او خپل لیدور لري طالبان پاکله نو دی به تر څو بیا وی سره ځان عیارې ځان ستاف کوي خام بقا تغییر راځي بل په ټوله کې پاکستان د غرب د هوادونو د پریکړو یو مجری هواد هم ده نو د اجرایی سیستم به هم د تغییر او تبدیل خامخا لري دا چې اوس که یو ګوند لري کې بل ګوند راځي ډېر عمومیت باندې اثر نه کوي ځکه پنجابیان هوښیار خلک دي هغوی ته د ملت او د خپل وطن ګټې اول لویتوب لري دوی خپله وایي چې سب سے پهلا پاکستان
معروف صاحب عمران خان خپله او د ګنور چارواکو ډېره هڅه وکړله چې د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت را جلب کړي یعنی هڅې پر دې څرخېدلې چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت وپیژني د مسلم لیگ نواز نون ګوند سابقې ته په پام سره کله چې نواز شریف صدر اعظم و اوس چې ورور قدرت ترلاسه کوي فکر کوي چې سیاست به هماغه پخوانی سیاست ته ورته وي
په عمومیت کې ټول مملکتونه ځان ته پالیسی لري بهرنۍ پالیسی هم لري د ګاون پاکت د سیمې د نړۍ پاکت هم د مدرنه پالیسی دی جوړ کړي یا هغه پالیسی چې جوړي پالیسی میکران یا پو کارشناس کسان کې نه په هند په باندې څنګه پالیسی لري کله افغانستان څخه کتل دي کچین سره او غرب نړۍ سره کله عرب سره دا تغیرات دي کنه کوم کس راځي کومه پارټي راځي څوک راځي ومې پالیسان کې غرض نه کې غرض کې بیا ته محکمه یا نظامي مستقیم داخله کې بیا تاکید په خپل خبر کوم دا پالیسی سیاست له ګاونډیانو سره د ټولې پوزیشن په لاس کې او د پاکستان پوزیشن داسې پوزیشن دی لکه د نورو وادو کوزل کا افغانستان څنګه په پوزیشن مسالې سره ټول په کډاز باندې پوسی دی مطلق پوسی سره مداران دي او په تاسو کې د پیګاکسر پرزنت ان د لندن ته د ستاند هم راځي نو دلون هغه پالیسی چې دی لري د افغانستان پکله بغه کې ک او شعبان شریف راځي چې قریشی راځي کوم خاص تغییر نه کوي په میتو کې او تغییر راځي چې په کوم ډول مخ ته وړي هغه دې جزئي چې په پاکستان نو باندې کوم اثر نه کوي او د افغانستان لپاره که فکر وکړي چې څو خاصه ولر شي ګاوند به سیدا سم قانون لري چې د پالیسی همداسې دوام درلوده دوام لري
د پاکستان کچېری دغه سیاسي ناکراری یا سیاسي کړکېچ دوام وکړي آیا د افغانستان په ګټه ده او په تاوان
په هیڅ صورت باندې په داد وایم چې پاکستان کې سیاسي کړکېچونه ډېر دوام نه کوي هغه موږ خراب خو دغه سیاست او پالیسی د دې په لاس کې نه ده بیا تاکید پر یو خبره بوله باندې کوم لکه د دې منړی یو وادنه لکه افغانستان او پاکستان دوی په خپل منځ کې سره تصمیم هم نشي نیولای په خو وختو کې به دا وادونه دا ډول وادونه به تاسو له مایو اوس مطلق تحت کنټرول دي ام افغانستان ام پاکستان ام نور وادونه د غربیانو د دې منړی د ستر نړی وادونه د دې کنټرول لاندې دي تصمیم فیصله پریکر پرابط کې پاړي کو ته وی جوړي وي او تور کوي پنجابیا روخیار دي چې په غلوې پالیسی کې بورالو کې ګټه اخلي او د خپل ګټه د ملي ګټو په بنیاد باندې هم عمل کوي د دوه خیارتوم ده چې تر اوسه پورې بریالي دي نه په پاکستان کې جګړه کوي پر تقریبا 260 میلیونه نفوس لري او مختلف قومونه دي نور قومونه د تابع کړی پنجاب ده لکه پښتون بلوچ سندیان ځوان تر کور اوره مکسي پارکو کې غاسته برخته خپل ملت ته کارخانه هسته فعال دي نورمال ځوان مختبه د یو خیرتوب ده چې قرباني نه ورکې کوبرانی حالت کې په بهراني حالت کې دی ګټه کوته چې متاسفانه موږ برکتی
په لندن کې میش د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ عزیز الدین معرج و چې له ازادي رادیو سره د پاکستان پر وروستۍ سیاسي تحولاتو او پر افغانستان د اغیزو په اړه غږیده. په پاکستان کې نن د صدارت د څوکۍ لپاره په ملي اسمبله کې ټاکنې کیږي او ټاکل شوی چې د ورځې تر پایه د پاکستان نوی صدر اعظم هم وټاکل شي. دلته وروستي راپور نه دادی چې د پاکستان دولتي ټلویزیون ویلي چې په قومي اسمبلی کې د دواړو نوماندانو د کاندیداتوري اسناد پرون منظور شوي دي او قومي اسمبلی هم نن ماسپخین ته د غونډه وربلل شوي وربلل ده چې د دغو دواړو کاندیدانو لپاره به پکې رای اچول کیږي. د ورځې تر پای به معلوم شي چې پاکستان کې نوی صدر اعظم شهباز شریف کیږي او که هم د تحریک انصاف د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
له تیرو څو میاشتو راهیسی چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، نړیوالې ادارې په پرله پسې توګه د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنې ښیي. دوی وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 20 میلیونه کسان خوارځواکۍ سره مخامخ دي او په دوی کې د میلیونونو کسانو شمیر ډیر وضعیت ډیر نازک دی. تازه ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او د خوړو د نخوندیتوب له امله د خلکو پر بد وضعیت بیا اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په وینا ښځې او ماشومان د دې وضعیت ډیر قربانیان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویلي په افغانستان کې خلک اوس د خوړو د نخوندیتوب او خوارځواکۍ له بحران سره مخ دي. په یو ټویټ کې چې پرون یو ان ایچ سی آر خپور کړ، راغلي چې ډیری ماشومان د کار او د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره د ښوونځي پریښودو ته اړ شوي دي. په دوام کې راغلي چې د ماشومانو په ګډون میلیونونه خلک د خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت هم اندېښنه ښولې. د ادارې د مارچ په یو وروستي راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې به 340 میلیون ډالر ته اړتیا ولري چې لاړمنو او افغانستان ته راستنېدونکو سره مرسته وشي. خو راپور وایي تر اوسه یې څه باندې 103 میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو لا 80% پیسې نه دي ورسېدلي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم وایي په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه وګړي خوراکي توکو ته اړتیا لري. د ادارې په وینا په افغانستان کې 8 میلیونه کسان د خوراکي توکو له نخوندیتوب سره مخ دي. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 4 میلیارد 400 میلیونه ډالرو د بشري مرستو غوښتنه کړې وه، خو د مرستو په کانفرنس کې چې دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې ترسره شو د 2 میلیارد 400 میلیونه ډالرو ژمنه وشوه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
اوس هم ورزو د سپورت د ورځو خبرونو ته. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په هدف نن له ازبکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې د قرغزستان د پلازمینې بشکیک په گاسپروم ارینا لوبغالي کې کیږي. افغانستان په خپل لومړنۍ لوبه کې پرون له تاجکستان سره 4-4 مساوي شو. د پرون لوبه له شور او زواګه ډکه وه. زموږ همکاري هم خبري پوښښ ته ورغلی وو.
د افغانستان د بریا لپاره شور او ولبلې ترڅو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله وهڅوي. د قرغزستان له ګوټ ګوټ څخه افغانان پلازمینې بشکیک ترغلي ترڅو د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د افغان ملي لوبډلې د رسیدو لپاره په دې مهمه لوبه کې خپل لوبډله وهڅوي. خاطره چې ل خپل کورنۍ سره د لوبي لیدو ترغلي وای غوړي ل دې فرصت استفاده وکړي.
زه ل خپل کورنۍ سره دلته راغلی يم. دلته راغلی او چې خپل لوبډله تشویق کړو چې لوبه وګټي.
میرویس د لوبي بلکتونکو هم په شور او ولولو سره خپل لوبډله حسوي او په دې تمه دی چې د افغانستان فوټسال لوبډله خو وزليږي.
ډیر تکلیف او بسې زحمت او بسې خل لوبغاړي لرو، تشویق رول لري، هم ټول شان رول لري، 100% ګټ ان شاء الله به وخیله تاسو به چلا شاید وای چې ګټوي.
د تاجکستان لوبډله وکړې شول چې د لوبي په لومړۍ نیمه کې 2 ګول ووهي. په دویمه نیمایي کې هم تاجکستان يرغلي حالت درلود، خو افغان لوبغاړو په دویمه نیمایي کې د څلورو ګولونو په وهلو سره لسیالي لوبډلې مخته شوه. د لوبي په ورستۍ او پزرپوري شیبو کې تاجکستان بیا دوه ګولونه وهل او لوبه مساوي پای ته ورسیده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې کپتان سعید مهدی هاشمی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل،
بازی سختی بود، ما با تاجکستان هر سال
سخت لوبه و موږ هر کال لدی لوبډله سره لوبه لرو تر څو یو لوبډله وکړي شي لوبه وګټي. د تاجکستان لوبډله ډیره فزیکی لوبه کوي، زموږ لوبډله د اړتیا مطابق تخنیکی لوبه وکړه، لوبه موږ ګټلې وه خو نه شوه.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې روزونکي مجید مرتضایی ازادۍ رادیو ته ویل، دا چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې وکړې شول په لومړي ځل د تاجکستان په وړاندې تر دې ځایه مخته لاړه شي، دا په خپل یو لسته راوړنه ده.
په لومړي ځل مو وکولای شول د تاجکستان لوبډله وننګو او هیله لرو چې په راتلونکي سیالۍ کې لوبه وګټو او په کویت کې د آسیا جام سیالیو ته لار ومومو.
په راتلونکي لوبه کې د بریالي کېدو په صورت کې افغانستان د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو لپاره ډیر چانس لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو ازادي راډیو ته غواګي اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درته وړاندې لرو. دویم نیمایي د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. هله د چا پروګرام واورې ممکن تاسو کوم ورکشوې دوست یا عزیز پکې پیدا شوی وي او تاسو لپاره دوی د تماس شمیره ولري. اوس راځو د کرکټ یو راپور ته. د کرکټ نړیوال شورا له افغانستان سره د همکارۍ ډاډ ورکړی، خو د خزو د کرکټ پراختیا یې غوښتي. پرون یکشنبه د کرکټ د نړیوال شورا د بورډ غونډه هم و چې له افغانستان پکې د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ګډون کړی و. تفصیل له سفی الله استانکزی اورو.
د کرکټ د نړیوال شورا آی سی سی لخوا د افغانستان د کرکټ څارونکو ډلې خپل رپورت د شورا د مشرتابه پلاوي غونډې ته وړاندې کړ. د نړیوال شورا د مشرتابه پلاوی غونډه پرون په متحده عرب اماراتو کې وشوه. په دې تړاو د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان د کرکټ څارونکو ډلې میرویس اشرف د افغان کرکټ بورډ تعین شوی استازی بللی او هم یې د دغه هیواد د نارینه له کرکټ څخه د ملاتړ وړاندیز کړی. د کاري ډلې په رپورټ کې بله مهمه غوښتنه او وړاندیز د ښځو د کرکټ پراختیا او وده ده. د آی سی سی د اعلامیې له مخې د افغانستان د کرکټ بورډ مشرانو ژمنه ورسره کړې چې د ښځو د کرکټ د ودې لپاره دوی کاري پلان او بودیجه ترتیبوي او څارونکي ډلې ته سپاري. د افغانستان د کرکټ په تړاو آی سی سی تیر نومبر یوه کاري ډله وګمارله څو د دغه هیواد کرکټ وڅاري او دوی ته رپورټ ورکړي چې په رڼا کې راتلونکي پرېکړې وشي. دا نو هغه وخت چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول او په کور دننه د کرکټ په شمول د ګڼو نورو سپورتي رشتو د برخلیک په اړه ګنګوسی ولاړې شوې. په تیره هغه چې طالبانو د ښځو سپورت بند کړ. د کرکټ لیکوال او د امریکا غک خبریال جعفر هاند د آی سی سی د ورستیو پریکړو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په تیرې غونډې کې د افغانستان د څوکۍ تشه وه او له هغه وروسته د کرکټ نړیوالې شورا کاري کمیټه وټاکله چې د افغانستان دغه چارې وارزوي. نو دا یو ډېر غټ پرمختګ دی د افغانستان د کرکټ لپاره او مهمه په دې ده چې کرکټ نړیواله شورا غواړي د افغانستان سره کار وکړي. د افغانستان کرکټ ته ژمنه ده او تر څنګ یې د افغانستان د کرکټ روان ساتل غواړي.
د کرکټ د نړیوالې شورا د مشرتابه له وروستیو پریکړو نه د خپل رسنیو ګڼو افغان کارونکو هم هرکلی کړی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته د دوی کاندید سویل شاهین هم د کرکټ له نړیوالې شورا مننه کړې چې د افغانستان د کرکټ د ملاتړ ډاډ یې ورکړی. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا به د افغانستان د کرکټ څارونکو ډله بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او وخت په وخت به د وضعیت په اړه مشرتابه ته راپور ورکوي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیکه هیله. د خبرونه په دې برخه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم. په دې برخه کې مو د مسلې د کتنې کړې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنې دون نږدې اتمیاشتې پورې کېږي، خو مشر مولا حبیب الله اخندزاده ولې په عام مزر کې نه راڅرګندېږي. په کونړ کې به د موټر پلورونکو شکایتونه واوري چې وایي کاروبارونه په ټپه ولاړ دي او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دوه نږدې اته میاشتې پوره کېږي، خو لای مشر ملا هیبت الله اخونزاده د عامو خلکو په منځ کې نه دی لیدل شوی او نه یې هم کومه ویډیو خپره شوې ده. د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو ویلي چې مشر ژوندی دی او په تیرو څو میاشتو کې د هیواد یو شمېر ولایتونو ته سفرونه کړي، خو د خپلې دې ادعا د اثبات لپاره یې کره شواهد نه دي وړاندې کړي. پوښتنه دا ده چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ولې مشر په عام محضر کې ځان نه ښکاره کوي؟ نور په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده چیرې دی؟ هغه پوښتنه چې له کلونو مطرح ده، خو وروستیو نږدې اته میاشتو کې د بل هر وخت په پرتله ډېره پوښتل کېږي. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د ملا هبت الله اخونزاده له ادرسه درې فرمانونه خپاره شول، خو پر هیڅ فرمان نه لاسلیک لیدل شوی نه دا ویل شوي چې له کوم ځایه یې خپور کړی دی. د دې تر څنګ طالبانو ویلي هغه له کندهاره، هلمند، هرات، فراه او روزګان ته سفرونه کړي، له ځایي چارواکو، دیني عالمانو او مخبرو سره یې کتلي، خو له دې لیدنو یې هم هیڅ ویډیو، تصویر او انغږ رسنیز نه شو. پوښتنه دلته ده چې ولې د طالبانو مشر لا هم د خلکو مخ ته نه حاضریږي؟ دې پوښتنې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد ځواب تکراری او ساده دی.
اسلامي مرد زعیم امیر د څرګندېدو په مورد دومره ووایو چې په مناسب وخت کې به انشاءالله دا کار وسي. طبعا اوسني شرایط لږ فرق کوي له تیرو زمانو سره،
خو خلک بیا وایي طالبانو څو ځله ژمنه وکړه چې مشر به یې ژر ځان وښيي، خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. مدنی فعال مطیع الله شهاب وایي حکومتي خدمات په ټپه ولاړ دي او د اوسني زمان او د خي حکومت ولې اړتیا ده چې د طالبانو مشر د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي.
امیر المؤمنین چې دوی مشر دی باید راښکاره شي، د ولسونو سره مخامخ کینی، خبرې اترې وکړي، د دوی مشکلات واوري، دوی وړاندیزونه واوري، د دوی چې کوم شیان دي اغل نږدې وګوري، حالات وګوري، د سیاستمدارانو سره د افغانستان د حکومتداري سیستم لا ورغوي.
کابل میشته روح الله تلاش بیا وایي د طالبانو د مشر نرات سرګندې دوه بي باوري زیاته کړي ده.
غوړه دا ده چې د دغه اندېښنو او د دغه پښتنو د ځوابول لپاره د دوی مشر باید راښکاره شي او مخامخ د خلکو پښتنو او اندېښنو ته باید ځواب وایي.
دوی دا وړاندیز هم کوي کچېره د طالبانو مشر د ستونزو له امله د خلکو منستنه حاضریږي، دوی به ورسره د خبرو لپاره خپل استازي ورکوليږي څو د خلکو له مشکلاتو خبر کړي. خو داسې ادعا هم کوي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله ژوندې نه ده. شنون کې او د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد:
انساني طبيعت لمخې کورته وکتل شي، بیا د طالبانو د رفتار لمخې، بیا د طالبانو کې د ډلې وډل بازي لمخې، په قدرت د ډېر زیاتې لیوالتیا لمخې، د مين توب لمخې، منطقي نه ده چې دا سړی که ژوندای وي دی وس نامعلوم وایي، یعنی ورک وای نه ځای چالي دلې نه نه ځای وای دلې نه رنگ لی دلې.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې مشر یې ژوندای دی. د جمهوریت نظام پورسیو کې ځنې استخباراتي راپورونه خبره شول چې ګنید طالبان اوسنۍ مشر ملا هبت الله ژوند نه دي، خو دا راپورونه رسمان تایید نشول. د دې ترڅنګ طالبان رښمنه کړې و چې ژر بدلوي مسایلو پاړه د پریکړې کولو لپاره یو شورا جوړ کړي، خو له نږدې اته میاشتو واکمنۍ وروسته په دې کار بریالي شوې نه دي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغاوی د بهرنیو فشار او کورنی مسائل د دې لامل شول چې طالبان ونی شي کولای هر څه ژر دا ډول یو شورا جوړ کړي.
په دې نسبت باندې طالبان زما فکر باندې ته نه دي خلاصي ویجري په ملت کې د هر قوم او د هر فریق او د هر طبقه خلک راووالي هغه په شورا کې داخل کړي او شورا جوړ کړي، حضورت دې تسته.
اوس پښتنه دا ده چې د یوشتمې پیړۍ په دې معاصر زمان کې یو شخص کولای شي د ټولو چارو پاړه په یوازې سر سالم او داسې پریکړه وکړي چې د ټول ملت په ګټوي. ورستیو کې د طالبانو د پهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي رادیو ته وویل لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د بندولو امر د طالبانو د مشر ملا هبت الله لخوا شوی، هغه څه چې په کور دننه او نړیواله کچه پراخ منفي غبرګون درلود. دې پریکړې ته په کتو دا اندېښنه لا ژورېږي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه ټول تصامیم یوازې یو شخص نیسي، هغه چې لا د افغانانو منځ ته نه دی حاضر شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم وایي چې د دوی په حکومت کې هر اداره د خپلو چارو مسؤلیت لري، خو لویې پریکړې د دوی د مشرتابه د مقام لخوا کیږي.
لوی مسایلو لپاره د تصمیم ګیری مرجع واحد وي، خو اسلامي امارت کې هم داسې امیر مقام هغه د لوی پریکړو تصمیم او قطع دریځ صلاحیت لري.
دا اندېښنه هم شته چې شاید افغانان د یوې اوږدې مودې لپاره د خپل حق یعنی د رای ورکولو او د خپل زعیم د ټاکلو له واکه بې برخې شي، هغه ډول چې طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د خلکو له نظر اخیستو پرته نږدې څلور نیم کاله همداسې یو ډول نظام جوړ او پر افغانانو حکومت وکړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.9
19.8
سلور وشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریده لیسنگ.
په کونړ کې موټر پلورونکي وایي کاروبارونه په ټپه ولاړ دي او د کرایه کړو ځایونو د کرایې پیسې هم نشي پوره کولی. دوی یو عمده ستونزه د نغدو پیسو کمښت بولي. نور تفصیل زموږ د خبریال په دې راپور کې.
45 کلن خان محمد د سپینرنګي ټوډي موټر خوا کې ولاړ دی. وای دوه اونۍ کېږي چې د موټر پلورلو لپاره بارګینون ته زیرازي، خو تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې موټر وپلوري او خپلې ستونزې پرې حل کړي.
سار مې د کور لګاړه را روان کړم، ماته چې دا به خرڅ کړم مجبور وم، څه قرضدار یم، کور کې مې سودا مودا نه وه، بس بارګین نه چلاړم. ګاړه راته $5,000 ولاړو. بارګین والا راته ویل چې ۳,۰۰۰ روپۍ به در درکړم. ماته چې دا خو بېخي ظلم دی، ۱,۰۰۰ روپۍ تاوان به کوم، ۱,۵۰۰ روپۍ تاوان به کوم، ۳,۰۰۰ روپۍ تاوان. طرف د کور را روان شوم، ما ډېر
د بارګینونو مالکان هم له ورته ستونزو سره ټکوي. وایي په افغانستان کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته یې مارکیټ په ټپه ولاړ دی. د اسدآباد یو تن بارګین لرونکي ولی محمد خان راته وویل په تیرو اوو میاشتو کې یو موټر هم نه دی پلورلی او یوازې په بارګین کې د ولاړو موټرو ساتنه کوي.
اوه میاشتې زموږ غالباً وشولې چې موږ د یو موټر سودا نه ده کړې، نه شو کولی، ځکه چې هر موټر هم د نیمې بیې نه زیاته تاوان کوي. چې موږ په 10 کلو کې کومه ګټه کړې ده، ولا چې اوس یې 15 میاشتو کې زموږ د لاسه تللې. د خپلو موټرو تناسې او صرف خپله څوکیداري کوو او نور هم د تاوان او د غربت سره مخ یو. ځمکې کرایانې دي، د اشپزانو دي، د منشینو دي، دا هر څه حسابونه به موږ پسې همداسې د جبه سټارټ دی.
محمد یوسف بارګین کې د توت ونی سیوري ته په پروت کټ کې لاسترزن ناستې. وایي خلک چې ورسره ولاړو موټرو ته ګوري فکر کوي چې دوی بډایه دي، نو هر غریب، کونډه، یتیم او نور بې وسه کسان د مرستې په نیت راځي، خو خلک خبر نه دي چې دوی خپل د پوله ټخت ته ناستي.
موږ نه خلک تمه کوي چې دا بارګینان دي، پیسې دار خلک دي، دلته چې راشي زموږ ژوندونه کې ځان له لاس نه چولوري کو د الله پر رضا.
بارګین لرونکي زیاتوي چې د کاروبار د کمزوري کېدو لامل د سلګونو زرو کسانو بیروزګاره کېدل او په بانکونو کې د خلکو پیسې حسابېدل دي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې اوسنیو پر ټپه ولاړو اقتصادي حالاتو ته د حرکت ورکولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل مشران هڅه کوي چې اوسنیو اقتصادي مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي او د بانکونو په ګډون ټولې چارې عادي حالات ته راوګرځوي.
یو خو دا د بارګینونو کاروبار اکثره د خلک په ډالر او دغه ګاډي اغستل خرڅول کوي، نو دا ډالر په وجه باندې هم چې هغه ډالر په ځای ولاړ نه، په دغه وجه هم د خلکو هغه کاروبار باندې اثر غورځيږي ضرور. نو موږ دغه د بارګینونو والا ته هم ډاډ ورکو چې ان شاء الله ستاسو کارونه به هم په ښه کېدو شي.
په کونړ کې د بارګینونو مالکان په داسې حال کې د کاروبار له نشتوالي شکایت کوي چې څه باندې 200 ورځې وړاندې طالبانو بیا واک ترلاسه کړی، خو لا هم حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلې او هم دا وجه ده چې په هیواد کې سوداګریزي او نور اقتصادي چارې بیرته خپل ځای ته نه دی راغلي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښي دي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پټي سرچی کرینا ستاسو پیغام ته دم چې دا ته څو کسان ملکان دي، هغه کسان دي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغه ته کار باندې یا کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا کوم شي والا او بس فار غریب او بیچاره فری دي. موږ د لوړو مقاماتو نه کولای شي د هغه خلکو مخه ونیسي او داسې خلک وقت ورنکی. والسلام با احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زپا ملون خبر کوم ملاله کومه کوي دی تشا تور کی کوم خاطری ملخو ولک منسنی دی ملی یو فنچان دراغره.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي.
00420223248.
دا برخه هم دومره و. زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ همکارانو سره پاتې شئ.
اوریدونکو بیا هم خراغلی دویمنی مایتا نګدی یو وړاندې درته د ورکوښو عزیزانو د لاټي پروګرام لرو چې زموږ همکار طاهر روحان چمتو کړی دی. په راتلونکو خبرونو کې د پاکستان د نننیو صدارتي انتخابات وروسي حال هم درکو خو اوس دوی منیمایی تا نگدی شولو په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجه شوی پا مکلی لاندو خبرونو ته.